वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ಶಿಗ್ರಾನ ಅವರು ಜನಕೂದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಶುರೂರಸ್ ಕಾಲ್ದುದರ ದ್ರಿವಿಷ್ಟಂ ದ ಜನವರಿ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಅಸ್ವಸ ಮನೀಠದ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವಾ ಪದೇ ಯು ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರ್ವನೆ ಕಿ ದರ್ ತಾಜುಮಾ ಹವೈಸ್ ಚಲೀಲ್ ಹರ್ ಕಲಿ ವಾಯಮ ಅವ ಅವಲ್ ಸ್ತಾಸು ಪಾಮ್ರಾ ಕರ್ಜುಮಾ ಉಸ್ ವಕ್ತ ತಾಜಾ ವ ಮುಹಿಮ ಖಬರ್ ನೋ ಸರ್ ತಕುತಾ ಪಡಿರ್ ಇಸ್ಮೈಲ್ ಖಾನ್ ಕಿ ದ್ವ ಕಸಾನ್ ಪ ಬೇಲಾ ಬೇಲು ಹದ ಫಿ ಬ್ರಿದುನು ಕಿ ವಜಲ್ ಶುವಿ تلورتا د ډیر اسماعیل خان کلاچه سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې د دوه وسلوالو د وژل کېدو دعوه شوې د دې ترڅنګ په لکه مرود ځله کې د یو تن مړی په داسې حال موندل شوې چې له تن نه سر جدا کړې شوې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن د سویټزرلند په داوس کې ویلي چې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات ډیر د ناهیلۍ وړ دي د بلې خوا د ملګرو ملتونو ویاند د نهې په ورځ ویلي چې دغه سازمان یو لور پوری پلاوی د طالب چارواکو سره د خپلو د حقونو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی امریکا او برتانیې د نهې یا سه‌شنبې پر ورځ ویلي چې دوی به ایران د خپلو خلکو د حقونو د سرغړونې احتساب کوي په داسې حال کې چې د ایران لخوا د یو برتانوي ایرانی وګړي ادامول غندل شوی دي سټه کې تاسو ورته له اوس پکښې د خبرونو تفصیل ته په ډیر اسماعیل خان کې دوه کسان په بیلابیلو هدفي بریدونو کې وژل شوي او د ډیر اسماعیل خان کلاچې سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې د دوه وسلوالو د وژل کېدو دعوه هم شوې ده د دې ترڅنګ په لکی مروت ضلع کې د یو تن مړې په داسې حال کې موندل شوی چې د تن نه یې سر جدا کړې شوی دی پولیس د هدفي وژنو د پیښې تاییدوي او وایي یا د پیښې تیر ماښام د ډیر اسماعیل خان د پروا تاڼۍ په حدود کې شوې دي د پروا تاڼۍ چارواکي وایي لومړۍ پیښه د پروا تحصیل په ببر پکا سیمه کې شوی او د شیعه مسلک سره تړاو لرونکي یو تن ثقلین عباس د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی دی د دوی په وینا بل پیخه د پروا تحصیل په شاه حسین سیمه کې شوی چې پکې یو تن وژل شوی د وژل شوی تن په جنګلو د واحد نور وزیر په نوم شوی چې تړاو یې کل جنوبي وزیرستان وانا سیمه سره وو د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن د سویس په داوس کې ویلي چې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات ډیر د ناهیلۍ وړ دي خو د قطر لوړ پوړي چارواکي څرګنده کړه چې دوها به په افغانستان کې د بدلون د یوازینۍ لارې په توګه خپلو همکاریو ته دوام ورکړي ښاغلي السانی زیاته کړه چې دوها د نور اسلامي هیوادونو سره سلا مشورې کوي چې په کندهار کې د طالب مشرانو سره د خبرو حالات برابر کړي هغه ویلي که څه هم دا به اسانه کار نه وي خو هسې روانې دي بلخوا د ملګرو ملتونو ویاند نن ویلي چې د دغه سازمان یو لوړ پوړي پلاوی د طالب چارواکو سره د ښځو د حقونو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی د ملګرو ملتونو د ویاند مرستیال فرحان حق ویلي د ملګرو ملتونو په هغه پلاوی کې چې د دوشنبې پر ورځ کابل ته راغلی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امنا محمد د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشره سیما پارکو هم شامله ده او د سازمان د سیاسي څانګې مشر په چارواکیو کې خالد خیری هم شامل دی دغه سفر په ترڅ کې میرمن امنه محمد او ورسره پلاوی د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره هم وکتل پاکستان چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی پرون د ونډو بازار یې 1408 پوینټونو غورځېدلی او ډالر په مقابله کې روپۍ نوره به قدره شوې ده اقتصاد پوهان وایي په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ له امله ښکاري د پاکستان اقتصاد ورځ تر بلې خرابیږي او څو پورې چې په ملک کې سیاسي ثبات نه وي راغلی همدغه حالات به روان وي اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي د پاکستان د ونډو بازار د تیرو دوو میاشتو نه په ښکته را روان دی خو پرون چې څومره غورځېدلی دا په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو غټ ریکارډ دی د تیر کال د جولای په میاشت کې دومره غورځېدلی او د یو کم څلوېښت زره نفسیاتی حد راغلی وو او دو نیم کاله پس دې حد ته راغلی په ویشتم جولای 2020 کې په دې کچه وو امریکا او برطانیه د نهې په ورځ ویلي چې دوی به ایران د خپلو خلکو د حقونو د سرغړونې احتساب کوي په داسې حال کې چې د ایران لخوا د یو برطانوي ایرانی وګړي ادامول غندل شوی دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبریالانو ته ویلي چې د علي رضا اکبري د تیرې اونۍ ادام د ایران د حکومت لخوا د ناوړه چلند یو نمونه ده چې پکې نظربندي تشدد جبري اعترافونه غیر منصفانه اعدامونه شامل دي مونږ د اکبري له اعدام نه په ویره کې یو، لکه څنګه چې مونږ په تیرو میاشتو کې د لاریونونو د پیل هڅې د ایران په لارو کوڅو کې د هر هغه څه په اړه ویرېدلي چې مونږ لیدلي دي، د لید نیونې، اعدامونه، کارول د احتجاج د ځپلو لپاره د یوې وسیلې په توګه، جنسي تاوتریخوالی، لینکن وویل. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی د سه‌شنبې په ورځ په واشنگټن کې د بلینکن سره وکتل. د ویلي چې برتانیا او امریکا دواړه د ایران د زړورو او باعزته خلکو ترڅنګ ولاړ دي، لکه چې هغوی د ترهګرۍ او ظلم نه د آزاد ژوند کولو حق غواړي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وکړئ. په ډیرا اسماعیل خان کې دوه کسان په بیلابیلو هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. بلخوا ته ډیرا اسماعیل خان کولاچی سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې د دوه وسلوالو د وژل کېدو دا وشوي ده. او د دې سره سره په لکی مروت ضلعه کې هم د یو تن مړی په داسې حال کې موندل شوی دی چې سری د تن نه جدا وو. سیړنیز اداره سی آر ایس ایس په خپل تازه رپورټ کې وایي چې په 2020 کال کې د ترهګرو لخوا د تشدد 308 پیښې رپورټ شوې دي، چې په دغه پیښو کې 282 امنیتي عسکر وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په جنوبي اسلاو کې د تشدد د پیښو تازه حال د ډیوه خبریال عدنان بیټنی راکوي.
پولیس د هدفي وژنو د پیښې تایید کوي او وایي د ماښام د ډیرا اسماعیل خان د پروې تھانې په حدودو کې شوې. د پروا تھانې چارواکي وایي لومړی پیښه د پروا تحصیل په ببر په قسیمه کې شوې ده، او د شیا مسلک سر تړونکی یو تن سکلین عباس د نامعلومو کسانو په ډزو وژل سوی. د دوی په وینا بله پیښه د پروا تحصیل په شاه حسین سیمه کې شوې، چې پکې یو تن وژل سوی. د وژل شوي تن پیژندلو د واحد نور وزیر په نوم سره شوې ده، چې تړاوې د کوز جنوبي وزیرستان واړه سیمه سره وو. پروا د شار څخه نږدې 80 کیلومتره لوی سویل ختیځ سیمه ده، چې پولې د پنجاب، بکر او ډیرا غازی خان ضلعو سره لکې تلې دي، او تیر شوي وختونو کې زیان د فرقه ییزو شخړو سره مخ پاتې شوې. بل لور ډیرا اسماعیل خان کولاچی سیمه کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوه ترهګرو د وژلو او ایوه د نیولو دفاع کړې. امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا سره شریکو معلوماتو کې ویلي، تیر ورځ دوی د ډیرا اسماعیل خان کولاچی سیمه کې د ترهګرو د شتون اطلاع شوې، چې د ترهګرۍ پلان جوړه فی ویل شوي. کله چې دې علاقې ته امنیتي ځواکونه ورسېدل او تر وسلوالو ګیرا چاپېر کړل، نو وسلوالو پرې ډزې پیل کړې. سرچینو ویلي ډزو په تبادله کې دوه مهم ترهګر وژل شوي او یو نیول شوی، او د دوی د قبضې څخه خودکاري وسلې هم ترلاسه کړې دي. تر دې مهال دې وژل شوي کسانو پېژندلو نه د ښکار کړې شوي، او نه د ډزو په تبادله کې امنیتي ځواکونو ته د نقصان اړولو په اړه څه ویل شوي دي. د یادو عملیاتو په اړه تحریک طالبان پاکستان یا بلې کومې وسلوالې ډلې څه نه دی ویلي. په 15 جنوري هم د خیبر پښتونخوا ترهګرۍ پر ضد پولیسو یا سی ټی ڈی په پېښور کې د دوه ترهګرو د وژلو دعوا ورسته د هغې کړې، چې په یوه وسلوال برید کې د پولیسو یو افسر، ډی ایس پی په ګډون درې پولیس عسکر وژل سیف. د دې ترڅنګ پولیس وایي د لکی مروت ضلع نورنګ تحصیل مرګای تاڼې په هډودو کې د یو تنمړی په داسې حال موندل شوی چې سره له تن څخه جدا کړل شوی. د پولیسو په وینا د وژل شوي تن سره یوه کاغذ پاڼه غورځول شوی وه، چې پکې دغه تن د پوځ او نورو امنیتي ادارو ته په جاسوسي کولو تورن کړی، خو له دغې دعوې څخه تصدیق نه دی شوی. په کاغذ پاڼه د وسلوالو اتحاد المجاهدین نوم لیکل شوی. په لکی مروت کې د پیر په ورځ د ټانګ سیمې سره تړلونکي یو دینی عالم مړی په داسې حال موندل شوی وو چې له هغه سره هم سر له تن څخه جدا کړی شوی وو. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کې چټکتیا لیدل شوې، چې دې بریدونه کې د زیاترو ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا صوبه کې وروسته له هغې په پولیسو او پوځیانو د وسلوالو بریدونو لړۍ چټک شوې ده، چې په 28 نومبر تحریک طالبان پاکستان حکومت سره د اوربن ماتولو اعلان وکړو. خپلواکې څېړنیزې ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي چې تیر کال د 2020 په اوږدو کې د پاکستان دنه ترهګرۍ 308 پیښې رابسته شوې، چې په دغه پیښو کې 282 امنیتي مامورین یا عسکر وژل شوي دي. په رپورټ کې اندېښنه ښودل شوې چې په کال 2020 کې پاکستان لا نور د تشدد سره مخامخ کېدای شي. عدنان بیټنی، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا پولیسو دا وکړی ده چې وسلوالو ترهګرو ته نوې اسري وسلې په لاس ورغلې دي چې د هغې له امله دوی خپل بریدونه زیات کړي دي. سیړونکو وای د وسلوالو لاس ته د اسري وسلو ورتلل په سیمه کې روانه جګړه نوره هم چټک او خونړی کړي. یاد دی وی پولیس وای ټي ټي پی تیرو سو پی خو کې د ترمل سایټ نومي ټکنالوژي استعمال کړي ده، خو د دوی ترمخه دوی هم پولیسو ته دغه ټکنالوژي ورکړي. تری و خبريال ارشد محمد په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت راکړي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر موزم جا انصاری د پیښور سربند تانی باندې د برید وروستو میډیا سره په خبرو کې ویلیو د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترمل سایټ ویپن یا هغه وسله چې د شپې په وخت په دوربین کې د سالرون کې سیز د لیدو صلاحیت موجود وي په پیښور کې په لومړي ځل کارول شوې ده. نوموړي ویلیو د دې نه وړاندې دا وسله په مردان، بنو، ټانک او ډیای خان کې د پولیسو په نښه کولو کې هم استعمال شوې. ترمل سایټ وسله څنګه کار کوي؟ موزم جا انصاری جواب صدا سی ویل.
ترمل سایٹ جو ہے بنیادی طور پہ ویپنز کے اوپر، کیمراز کے اوپر،
ترمل سایٹ پہ بنیادی توگا پہ وسلہ او دا کیمرو دا پاسا لگول کی گی او دا هغه د وجه د سالرون کی سیز د بدن د گرمی د وجه د هغه سیز سورخ کاری او د پاسلی پتا پکی لگی
جس کو کسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے ڈسٹنس کا پتہ چل جاتا ہے.
تحریک طالبان پاکستان په ویډیوګانو کې به وړاندې لیدل کېده چې د کلاشنکوپ، تمانچې، راکټ لانچرې او نورې وسلې پکې کارول کېږي، خو خبریال رپت الله ورغزی وای کله نه چې افغان طالبان په افغانستان کې په واک کې راغلي د هغې وروستو ټي ټي پي د جدید وسلې استعمال زیات کړی دی.
هغه کې د سکیورټي فورس چې ډېر فار فلنګ ایریاز کې لکه بارډرز کې خپل مورچو کې چې دي اس کا اگر صحیح ہوئی پہ اگر کس مطلب لگا دغ نہیں ہوئی غلطی نہیں ہوئی ادا پتہ نہیں لگی پتی چاہے سوشل میڈیا غم پکی کی دیشی خو اگر کی خو بالکل اخکاری چی لگا مورچی کے دن نسدے فوجی ہٹ کئی.
د جنوري په اوله هفته کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری ویلیو دلته استعمال شوی ترمل سایټ ټکنالوژي هغه کې دی شي کوم چې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو نه پاتې شوی و. سیړونکو خبريال حق نواز دی وته ویل پاکستان او افغانستان اوږده پوله لري او د داسې وسلو پاکستان ته روختل ډېر ګران نه دي. نوموړي ویل د دې جدید وسلې لاس ته راتلو سره به ټي ټي پي نور هم طاقتور شي.
نو دغه اسلحه را تک چې دی دا به په دې جنګ کې نور هم تیزوالی راولي او د دې نتایج چې کوم دي دا په راتلونکي وخت کې به نور هم خطرناک وي.
موزم جا انصاری ویلی ترمل سایټ ټکنالوژي د پاره حکومت دوی ته پندونه جاری کړی دي. سلويخت عدد ټکنالوژي دوی ته ترلاسه شوې ده، شلې دی خان ته او نورې ځینې نورو تانو ته لیږلې دي. د تر څنګ د نورې ټکنالوژي اخیستو پروسه هم روانه ده او دوی به د ډرون د پاره هم ترمل سایټ ټکنالوژي اخلي. نوموړي ویلی د ترهګرۍ ضد جګړې وړاندې هم ګټلې او بیا به هم پکې بریا ترلاسه کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنۍ او لنډو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و سفر کلو هرتز و پنځه درې سفر او یو دوه سفر درې پنځه کلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نهه شپږ او د ماخام نهه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نهه دوه اووه اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. په خیبر پختونخوا مردان کې د یونیورسيټي استاد اسسټنټ پروفیسر او په سوشل میډیا فعال اختر خان نامعلومه کسانو د وجلو کوشش کړي او په هغه وی تشدد کړي. د یونیورسيټي طالب علمانو او استادانو د تشدد پر ضد احتجاجونه کړي دي او د مردان نوخار لوی سړکې بند کړي وو او غوښتنه کوله چې ککړو خلکو پر ضد مقدمه درج کړي شي او د پیخي د صفا او به طرفه پلټنو غوښتنه کړي ده. ویل کیږي چې اختر خان د هیچا سره دښمنی نه لري او د خلکو د حقونو لپاره خپل اواز پورته کوي. تری و خبريال ریاض حسین په دغه موضوع نور تفصيل راکړي.
د عبدالولی خان په هنتون طالب علمانو او استادانو لخوا د احتجاجونو په مردان خار کې را جوړ کړی شوی وو. دوی کتبی او بینرونه اوچت کړی وو چې ور باندې د په هنتون په استاد شوی تشدد په ضد نارې درج وې. د په هنتون استاد اسسټنټ پروفیسر اختر خان باندې 13 ورځ د نامعلومه وسلوالو لخوا د وجنې بریټ شوی او د تشدد په نخښه شوی. اختر خان وی وی دی وتوای د هغوی چا سره دښمنی نشته خو دا ضرور غني چې دغه کسان د هغوی د وجنې په نیت راغلي وو.
د سټوډنټ پر سره هغه سره سکوټر نه سم چې میگا مارټ ته ورسېدل ما میگا مارټ نه سامان راوخلو چې واپس په سکوټر باندې څنګه کې نه استمال نو ورستو نه چپ سر باندې وال ما د دنګ کس ورو سکوټر نه راوچول په وال ټکول را باندې لاګیا شو چې څوک بمن ستراتل پاګه کس پر بهم پستول نیولو هغه کسانو سالور کسان.
احتجاج کوونکو مردان او نوخار جنینی سړک د هر قسمه تګ را تک د پاره بند کړي وو او وختنې کوله چې د پیخي مقدمه دي درج کړي شي او د استاد پزت شوی پیخي دي سپا او به طرف پلټنی وشي.
زمنګ صرف دا وینا دا چې کوم کسانو دا کار کړي دي چې هغه چې کم دي د انصاف چې کم دي کوټه تراولي او هغه چې کم دي انصاف ملاوي شي کو دا څه ونه شنو دا سلسله روانه وي. نن په اختر صاحب باندې دا سبا په ما باندې وي بل ورځ په بل باندې وي او دا څه وي یو قسم محفوظ نشي.
حمله چې پرون شوی دا چې ډیر زیات ظلم شوی ډیر زیات زیاتې شوی او مونږه چې کم زمونږه په سرکاري څوکو کم خلک ناشتي مونږه وایو چې تری فری اینڈ فیر چې کم انویسټیګیشن دی او ملزمان چې دی خپل انجام ته ورسېږي.
اسسټنټ پروفیسر اختر خان په عبدالولی خان په هنتون کې د سیاسياتو استاد دی او د مدیره حسي په سوشل میډیا د حکومت او ریاستي ادارو په پالیسو رائے ورکوي. اختر خان د پښتون ژغورنې غورزنګ مرستيال هم دی. اختر خان وایي هغوی د سوشل میډیا د لارې د بشري حقوقو د پاره اواز پورته کوي او دغه خپل مبارزه به جاري ساتي.
کم کسی چې د خپل حق د پاره ودري کی څه د عمل کوي چې داغه حق ته داغه ژوند ته داغه عزت ته داغه ناموس ته zarar راسي زداخ کس ملګری مزه باغه کس ته پر आवाज وچته اومه.
درې کال وړاندې د سوشل میډیا پال اختر خان په ضد مقدمه هم درج کړی شوی و او مرکزی د پلتنې ادارې اف ای ای اختر خان گرفتار کړی وو خو بیا ورستو د خوشی کړی شو. د اخیری اطلاعاتو راتلو پورې د پیخي په ضد د پولیس لخوا مقدمه نه و درج کړی شوی خو پولیس وایي هسي کوي چې د پیخي په ضد مقدمه درج کړي. په پاکستان کې وړاندې هم د بشري حقوقو او سوشل میډیا پالانو په ضد داسې قسمه پیخي را وړاندې شوی او د پی ټی ایم په ضد هم مقدمه درج کړي شوی. د پاکستان په وستور لګوي چې پی ټی ایم د بهر هیوادونو په لاسو کې لوبيږي خو غورزنګ تل دغه تورونه رد کړي او د پی ټی ایم مرکزی غړی علي وزیر اوس هم په زندان کې دی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. متحده قومونو د چین د ملاتړ وروسته کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې په مبینه توګه ککړ پاکستانی وګړي او د لاقانون مذهبي توندروډلې مخکخ عبدالرحمن مکی نړیوال ترهګر ګرځولې ده. هند د عبدالرحمن مکی د ترهګر ګرځول کېدو هرکلی کړی او د پاکستان د خارجه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالو کوششونو ملاتړ کوي. د اسلام آباد نه په دډیو خبريال ارشد حسین په دې موضوع نور تفصيل راکړي.
ښکارا دی چې تیر کال د جون په میاشت کې چین د عبدالرحمن مکی د ملګرو ملتونو په دغه نوم لړکې د شاملولو د امریکا او د هند د ګډ وړاندیز مخه نیولې و خو اوس چین د هغه نوم په دغه فهرست کې د اچولو خاص بیرته اغسته. د امنیتي چارو کارپوه او د پاکستان د فوج پخوانی جرنل لیفټیننټ جنرال لیټر ترت مسعود ډیوا سره خبرو کې وای دا ښکاری چې چین ته به د پاکستان حکومت په خپل ویلې وي چې په ملګرو ملتونو کې د عبدالرحمن مکی د نړیوال ترهګر ګرځول کېدو د وړاندیز مخه ونه نیسي.
په پاکستان کی بھلائی کے لیے اتنی بڑا ضروری تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے.
دا پاکستان د گټه د پاره هم ضروری و چې د دې خلاف ګامونه واغستل شي، خو چونکه د پاکستان د پوسټ د دې تنظیم سره تعلقات او دغه تنظیم د هند د ولکې لاندې کشمیر کې کاراو، نو ځکه د دې خلاف ګامونه نه پورته کیدل. خو اوس په پاکستان کې هر څه بدل شوی دي، نو ځکه د دې خلاف په کور دننه هم ګامونه واغستل او تنظیم ورلا بند کو.
یاد دی وی ک یو کس یا تنظیم د ملګرو ملتونو د ترهګرو د بندیزونو د کمیټې لخوا بلیک لیست کلی شي، نو د هغه شتمنې کنګل کیږي او په هغه د سفر او وسلې لرلو بندیزونه هم لګي. اتش پیته کلن عبدالرحمن مکی د لا قانونه مذهبي توندرو یا ډلې جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید رشتہدار او دغه ډلې د سیاسي او خارجي چارو سارون کې دی. دا ډله د هند ولکې لاندې کشمیر کې هم سرګرم پاتې شوې ده. د هند خارجه چارو د وزارت ویان شری اردم باغچی د نه پرواز د عبدالرحمن مکی د نړیوال ترهګر ګرځول کېدو هرکلی کړي او د نوی ډیلی څخه په جاری کړي یو بیان کې ویلي، هند د ترهګرې د نس غملو په تګلار کلک ولاړ دی او د ترهګرې خلاف د باور او تصدیق وړ او د نستنی دونکو کاروایي لپاره به په نړیواله ټولنه فشار اچوي. بلخوا مطبوعاتو د پاکستان د خارجه وزارت د ویان د ممتاز زهرا بلوچ د خولې ویلي چې پاکستان په خپل هم د ترهګرې ښکار دی. د ملګرو ملتونو او د نورو ګڼ اړخیزه فورمونو په ګډون په نړیوال کچ د ترهګرۍ ضد د هڅو ملاتړ کوي. ممتاز زهرا بلوچ زیاته کړې چې پاکستان تل د سلامتی کونسل د لیستنګ قوانینو طریقې کار او د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد د نظام برقرار ساتلو لپاره د جوړ طریقې کار په سختۍ سره عمل کوي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو د اړیکو د سانګې استاد ډاکټر خورشید احمد ډیوتوای پاکستان د ترهګرۍ په حوالې سره نړۍ په دوو برخو کې ویشي. هغه ترهګر غنی د کم چې دی په خپل ښکار دی، خو چې د هند د ولکې لاندې کشمیر کې سکیږي نو هغه ته ترهګری نه وایي.
نو زموږ خطر چې دین هم هغه چې پاکستان کم ډیپلوماټیک ایزولیشن دی دنیا کې تا هغه اندازې دی.
عبدالرحمن مکی کال 2019 کې د پاکستان په پنجاب صوبه کې نیول شوی وو او کال 2020 کې نومګړی د ترهګری د مالی مرستو په تور کې د یو کال لپاره سزا شوی. کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې د ترهګریز بریدونو وروسته امریکا هم عبدالرحمن مکی ترهګر ګرځولی وو او د پاړه د معلومات ورکونکو لپاره د 2 میلیون ډالرو انعام اعلان کړی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
تاسو د وایس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان قومي اسمبلی صحابه کرامو د سپکاوي په قانون کې د سزا د زیاتولو بل منظور کړی دی چې تر مخه به د پیغمبر اسلام د ملګرو د سپکاوي تورن کس لپاره سزا لک تر لګه لس کال قید او لس لک روپۍ جرمانې ته زیاته کړې شوې ده. د بشري حقوقو کارپوهان دا د حکومت سیاسي مقصد ګرځي او اندېښنې ښایي چې دغه قانون د مذهب د سپکاوي د قانون په شان د خپلو دښمنو لپاره په غلطه توګه کارول کېدای شي. د اسلام آباد نه پیډ دیو خبریاله رابیا پیر نور تفصیل راکئ.
صحابه کرامو د سپکاوی قانون کال 2020 د ترمیم د پاره د جماعت اسلامي د مشر مولانا عبدالاکبر چترالی له اړخه د رواني میاشتې په 12مه قومي اسمبلی کې وړاندې کړی سو. نوموړي وویل چې دا محل صحابه کرامو د سپکاوی په قانون کې سزا درې کاله بندې او د پارلیمان د یو غړي د سپکاوی سزا 15 کاله ټاکل شوې ده. نو هم د دې له امله د دغه قانون له مخې د صحابه کرام د سپکاوي سزا دي زیاته کړې سي. د قانون وفاقي وزیر د بل مخالفت و نه کړو او ایوان د بل منظوري ورکړم. په پاکستان کې د بشري حقوقو کارمندان او لشکيو ډلو سره تعلق لرونکي کسان په داسې حال کې د دغه قانون په غلطه توګه د کارولو ویره لري چې په هیواد کې د وړاندې څخه موجود د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه کارول کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن په خانی مشره زهره یوسف یو ای ڈی وسره خبرو کی وای،
اس قسم کے جو قوانین ہوتے ہیں تو اس میں بہت گنجائش ہوتی ہے کہ اس کا غلط استعمال کیا جائے.
دا فرنگا قانونونو کی ډیر گنجائش وی چی په غلط توګه د چا سره د دشمنی بدل د پاره وکړول سی. نو وړې زیاته وی دغه قانون د غلط استعمال له عمله پر وسه د اویا څخه زیات خلک د نور خلکو له اړه په تشدد وژل سی. زهره یوسف وای د پنجاب اسمبلی او بیا د وفاق له اړخه بلا بل قانونونه د څه سوچ او فکر پرته د سیاسي مقصدونو تر لاسه کولو د لپاره راوستل کیږي چې په راتلونکي کې فایلی خطرناکه کېدای شي. د لشکيو د حقوقو کارمند او د سنټر فور سوشل جسټس مشر پیټر جیکب په دې اړه ډیو ته وایي
جیسے وہی عامرانہ روش کے تحت ایک قانون پیش کر کے اس کو رش تھرو کروا لیا گیا ہے.
دس اشکاری چیدہ پخوانی عامرانہ رویے لاندی یو قانون پڑاندے کریسو او بیا تدی پا اغیزو او نتیجو باندی دا بحث بغیر منظور کریسو. نموڑی زیادوی دا مقدس ہستیو دا سپکاوی یو مذہب ہم اجازہ نور کوی او نچوک دا سی چا کولی سیم. خود غرنگ قانون دا غلط استعمال لعمل پا سلگونو خلق پا زندانون کی پرات دیم چې په ضدی مقدمه هم نه چلول کیږي. په پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانون په غلطه توګه کارول یو لویه مسله ده او بشري حقوقو تنظیمونو هر کله په دې کې د بدلون غوښتنې کړي. هیومن رائټس واچ خپل نړیوال رپورټ کال 2023 کې ویلي د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوی په قانون کې ترمیم کولو کې پاتې راغلی چې د مذهبي لشکيو په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کوي. سینټر فار سوشل جسټس د میرو تر مخه په پاکستان کې کال 1980 څخه فروری کال 2021 پورې لږ تر لږ 1355 کسان د مذهب د سپکاوي د قانون له مخې تورن شوي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. په بلوچستان کې د سینیټ غړو د بلوچستان کور کمانډر جنرال آصف غفور سره تړلې هغه بیان باندې سختې نیوکې کړې دي چې پکې گوادر بندرګاه باندې احتجاج کوونکي جیلونو ته د اچولو خبرداري ورکړی وو. صبح کې واکمن باب اګون سره تړاو لرونکي د سینیټ غړو د آصف غفور دغه بیان بې اساسه ګرځولې دي او د دې په سر راپورته کېدونکي خبرګونې رد کړې دي. ریوا خبریال پیر ولایت چاپې د اسلام آباد نه تفصیلي رپورټ راکړي.
د سه شنبه پر سینیټ تخپل وینا کې په مرکز کې واکمن پی ڈی ایم کې شامل جمعیت علماء اسلام فیډل سینیټر کامران مرتضی اویل د گوادر اولس صغیر قانوني غوښتنه نه کوي او نه گوادر د چا په قبضه کې دي. د بلوچستان کور کمانډر جنرال آصف غفور سره تړلې خبرداري ته چې ګنې گوادر کې احتجاج کوونکي به جیلونو کې اچول شي سینیټر کامران مرتضی خپل غبرګون کې په دې سخت نیوکه وکړه. او بیا وی او ای دی وسره خبرو کې کامران مرتضی په دې اړه نور صدا سی ویل
دا ډیر غلط سټیټمنټ او دا نو پکار د خوشي او سیاسي سړی خو وایلی سي د خبر د کوولې سي مگر ملټری فرام ملټری کمانډر چې دنه دا بالکل ناجایز خبر نو دغه باندې دې ما پورته کړ کې دې څه حق لري کې مطلب چې خلک ته احتجاج سمنه کی چې دستوري حق دی د خلکو اور احتجاج مطلب یا بجائز یا بناجائز یا بزیادہ یا بکمی مگر دے ملٹری چدن دا حق نہ لری کی طرف سے خبر ہوئی.
بلوچستان کے واکمن باب گن سرا تڑاو لرون کی دا سینٹ غلی دنیش کمار دا جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق او کامران مرتضی لخوا دا جنرل آصف غفور بیان پا سرخ برگون باندے حیرانتیا خود لے دا دنیش کمار ویناو نپوئی گی دوی طولنیز رسینو باندے مخی تراغلی او بی بنیاد خبر باندے سنگ باور کردے دے. خود کامران مرتضی با خبره که آصف غفور خپل سپیناوی اوکن و اغبا هم خپل بیان بیرتا واخلی. گوادر کې د حق دو تحریک یو کونستر کاکا سلیمان د ټولنیز رسینو د لارې دعوه کړې و. جنرل آصف غفور دوی ته خبرداري ورکړې که بے گوادر کې احتجاج وکړو دوی به جیلونو ته اچولی کیږي. بهر ملکی مطبوعاتي ادارې تر مخه گوادر دورې په موقع جنرل آصف غفور سره ملاقات کې شریک نور یو شمېر کونسلران هم دغه خبرداري پخلی کړې دی. دغه کونسلرانو په وینا جنرل آصف غفور ویلي دوی هر ځای احتجاج کولی شي خو ریاست به گوادر بندرګاه یا دې سره نږدې د دوی احتجاج نه زغمي. بهر ملکی مطبوعاتي ادارې د سرکاري چارواکو له کوله د حق دو تحریک د کونسلرانو دغه تورونه رد کړي دي. حکومتي چارواکو دریس بل کړي آصف غفور خو ځایي مشرانو سره ملاقات کې د دوی تحفظات او شخړو د هوارولو باور ورکړی و. د تیر دسمبر میاشت پای کې د حق دو تحریک لخوا احتجاجي پا دولت بسر حکومت د تحریک مشر مولانا ہدایت اللہ د گرفتارے پر شمول د تحریک یوشمیر کارکنانو پر ضد مقدمے درج کړی دی. د جنرل آصف غفور د بیان پر سر سینٹ کی شبہ باس پوخ د بلوچستان سینیٹر نصیب اللہ بایزی پر مولانا ہدایت اللہ باندې د خپل شخصی گٹ لپاره د گوادر د اولس د کارول تور لگاول دی. هم تیر روز د فوج سر لخکر جنرل آصف منیر د بلوچستان خوزدار او بسیمه علاقو دورے پوخ صوبہ کی د امنیتی گامونو جاج اغستل شوه دی. د ایس پی آر در مخه جنرل آصف منیر وینا و د بهر ملکی سازش او زیم لا تړیانو د لارې بلوچستان کی را منستکیدون کی اڑی گڑی مخنیوی لپاره د فوج تیاریان مکمل دی. پیر ولایت شاہ, وائس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ترمه شګران اوریدونکو, دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د شروع ورځ کال زره دریشتم د جنوري د میاشتې سمه نیټه ده. د وائس آف امریکا ڈیوا په دې یو ساته خبري پرونه کې درته زموږ وښ چلی هرکلی وایم او اول تاسو پام راګرځوم اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. په ډیر اسماعیل خان کې دوه کسان په بیلابیلو هدفي بریدونو کې وژل شوي. په لور ته د ډیر اسماعیل خان کلاچې سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې د دوو وسلوالو د وژل کېدو دعوه شوې. د دې ترڅنګ په لکې مرود ضلعه کې د یو تن مړی په داسې حال موندل شوی چې له تن نه سر جدا کړی شوی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ثانی نن د سویټزرلینډ په داوس کې ویلي چې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات ډیر د ناهیلۍ وړ دي. د بلې خوا د ملګرو ملتونو ویاند د نهې په ورځ ویلي چې د دغه سازمان یو لوړ پوړی پلاوی د طالب چارواکو سره د ښځو د حقونو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی. امریکا او برطانیه د نهې یا سهشنبې په ورځ ویلي چې دوی به ایران د خپلو خلکو د حقونو د سرغړونې احتساب کوي, په داسې حال کې چې د ایران لخوا د یو برطانوي ایرانی وګړي اعدامول مندل شوي دي. سټکی تاسو اوریدل اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. په ډیر اسماعیل خان کې دوه کسان په بیلابیلو هدفي بریدونو کې وژل شوي او د ډیر اسماعیل خان کلاچې سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې د دوه وسلوالو د وژل کېدو دعوه هم شوې ده. د دې ترڅنګ په لکې مروت ضلعه کې د یو تن مړی په داسې حال کې موندل شوی چې د تن نه یې سر جدا کړی شوی دی. پولیس د هدفي وژنو د پیښې تاییدوي او وایي یادې پیښې تیر ماښام د ډیر اسماعیل خان د پروا تاڼې په حدود کې شوې دي. د پروا تاڼې چارواکي وایي لومړۍ پیښه د پروا تحصیل په ببر پکه سیمه کې شوې او د شیعه مسلک سره تړاو لرونکي یو تن ثقلین عباس د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوې دي. د دوی په وینا بله پیښه د پروا تحصیل په شاه حسین سیمه کې شوې چې پکې یو تن وژل شوی. د وژل شوي تن په جنګلو د واحد نور وزیر په نوم شوی چې تړاو یې کوز جنوبي وزیرستان واڼا سیمې سره وو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نن د سویس په داوس کې ویلي چې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات ډیر د ناهیلۍ وړ دي. خو د قطر لوړ پوړي چارواکي څرګنده کړه چې دوها به په افغانستان کې د بدلون د یوازینۍ لارې په توګه خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلی الثانی زیاته کړه چې دوها د نورو اسلامي هیوادونو سره سلا مشورې کوي چې په کندهار کې د طالب مشرانو سره د خبرو حالات برابر کړي. هغه ویلي که څه هم دا به اسانه کار نه وي خو هسې روانې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو ویاند نن ویلي چې د دغه سازمان یو لوړ پوړی پلاوی د طالب چارواکو سره د ښځو د حقونو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی. د ملګرو ملتونو د ویاند مرستیال فرحان حق ویلي د ملګرو ملتونو په هغه پلاوی کې چې د دوشنبې پر ورځ کابل ته راغلی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امنه محمد, د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشره سیما پارکو هم شامله ده او د سازمان د سیاسي څانګې مشر په چارواکیو کې خالد خیری هم شامل دی. دغه سفر په ترڅ کې میرمن امنه محمد او ورسره پلاوی د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره هم وکتل. پاکستان چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی پرون د ونډو بازار یې 1.78 غورځېدلی او ډالر په مقابله کې روپۍ نور به قدرې شوې ده. اقتصاد پوهان وایي په پاکستان کې د سیاسي بي ثباتۍ لامل اخکاری د پاکستان اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي او سو پورې چې په ملک کې سیاسي ثبات نه وي راغلی همدغه حالات به روان وي. اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وای د پاکستان د ونډو بازار د تیرو دو میاشتو نه په ښکته را روان دي، خو پرون چې څومره غورځېدلې دا په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو غټ ریکارډ دی. د تیر کال د جولای په میاشت کې دومره غورځېدلې او د یو کم څلوېښت زره نفسیاتي حد ته راغلی وو او دوه نیم کاله پس دې حد ته راغلی، په ویشتم جولای 2020 کې په دې کچه وو. امریکا او برطانیه د نهې په ورځ ویلي چې دوی به ایران د خپلو خلکو د حقونو د سرغړونې احتساب کوي، په داسې حال کې چې د ایران لخوا د یو برطانوي ایراني وګړي اعدامول غندل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبریالانو ته ویلي چې د علي رضا اکبري د تیرې اونۍ اعدام د ایران د حکومت لخوا د ناوړه چلند یوه نمونه ده چې پکې نظربندي، تشدد، جبري اعترافونه، غیر منصفانه اعدامونه شامل دي. مونږ د اکبري له اعدام نه په ویره کې یو، لکه څنګه چې مونږ په تیرو میاشتو کې د لاریونونو د پیل هڅې د ایران په لارو کوڅو کې د هر هغه څه په اړه ویرېدلي چې مونږ لیدلي دي، ډلې د نیونې، اعدامونه، کارول د احتجاج د ځپلو لپاره د یو وسیلې په توګه جنسي تاوتریخوالی، بلینکن وویل. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلي د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې د بلینکن سره وکتل. د ویلي چې برطانیا او امریکا دواړه د ایران د زړورو او بایزت خلکو تر څنګ ولاړ دي، دکه چې هغوی د ترګري او ظلم نه د آزاد ژوند کولو حق غواړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ. د ملګرو ملتونو یو ویان د سیشنبې په ورځ ویل چې د یاد سازمان یو جګپوړي هویت کابل ته تللی دی ترڅو د ښځو د حقونو په اړه د طالب چارواکو سره خبرې وکړي. نور تفصیل په د وایس اف امریکا په ریپورت کې منځه شهید راکړي.
په افغانو جنو او میرمنو د تعلیم او کار په برخه کې د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو لګیدو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو لخوا د جنسیت پر اساس اپارټاید له عمله اندېښنه وښودله. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرهان حق وایي د ملګرو ملتونو په دغه هیئت چې د دوشنبې په ورځ کابل ته رسیدلی، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د ملګرو ملتونو د ښځې د برخې مشر سیما بهوس او د دغه سازمان د سیاسي برخې جګپوړي چارواکی خالد خیاری هم شامل دی. ولس میاشتې مخکې واک ته له رسیدو وروسته طالبانو افغان میرمنې او نجونې له دولتي وظایفو، له شپږم ټولګۍ پورته ښوونځیو، پوهنتونونو، پارکونو او حمامونو ته له تګ څخه منع کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش تیره اونۍ د میرمنو او نجونو د حقونو په وړاندې بې ساري او سیستماتیک بریدونه وغندل. د ملګرو ملتونو دغه هیئت افغانستان ته له سفر مخکې په سیمه د خلیج په هیوادونو، آسیا او اروپا کې له څو هیوادونو سره د میرمنو او نجونو د حقونو او پایداره انکشاف په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو ویان کار او تعلیم ته د افغان میرمنو او نجونو د لاسرسي په برخه کې یوې روښانه اجماع ته په اشاره وویل چې د دغه سازمان له هیئت څخه وغوښتل شو چې سو د وضعیت د جدیت پیغام ولیږدوي. دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي مرسل نبیزاده د یکشنبې په ورځ د جنوري په 15مه په خپل کور کې د وسلوالو کسانو لخوا ووژل شوه. او د ملګرو ملتونو د ویان په وینا دا خبر انټونیو ګوتریش ته تکان ورکوونکې وه. طالبانو د تیر کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې افغان میرمنې له کار کولو منع کړې او د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې یو شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې خپل کار وځنډاوه، خو لږ تر لږه دریو نړیوالو خیریه موسسو پاملرنه د ماشومانو د ساتنې موسسه او د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي چې د طالبانو له لوري د خپلو ښځینه صحي کارکوونکو د خوندیتوب او کار د اطمینان ترلاسه کولو وروسته خپل ځینې فعالیتونه بیرته په قسمي ډول پیل کړي دي. ملګرو ملتونو هم خپل کار ته په افغانستان کې دوام ورکړی. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډی سی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونې ته غوږی. مذهبي سکالران او د قانوني چارو پوهان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا خلکو ته د حدود او قصاص لاندې شرعي سزاګانو دپاره په عدالتونو کې هغه شرطونه نه دي پوره کړل شوي چې کم په اسلامي شریعت کې ټاکل شوي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې عدالتي نظام د نیمګړتیاو سره مخ دی او په ملک کې د لوږې کچه ورځ تر بله سیوا کیږي، تا عدالتونو نه خلکو ته په سمتوګه انصاف نشي ترلاسه کېدلی. نور تفصیل پی د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
مذهبي سکالران او قانوني چارو پوهان وایي چې په یو اسلامي هیواد کې د حدود او قصاص شرعي نظام نافذ کولو لپاره باید یو پیاوړی سیاسي، اقتصادي او عدالتي نظام موجود وي. په دې حقله په ترکیه کې میشت افغان دیني سکالر ډاکټر فضل هادي وزین وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي
د حدود تطبیق لپاره اولنی خبردار چې باید حکومت موجود وي، دومره خبردار چې د حدود تطبیق لپاره د جرم د اثبات لپاره یعنی شفاف، ترانسپرنت او عادل جوډیشری سیستم لازم دي، او هغه وروسته بیا د حدود تطبیق لپاره کوالیفایډ ججان او قاضیان ضروري دي چې هغه د حدود د تطبیق د قانون په تطبیق د سر خلاصي د احکام.
په افغانستان کې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده تیر کال د نومبر په 14 قاضیانو ته امر کړی وو چې هغه مقدمه چې د حد او قصاص شرطونه یې پوره کړی وي، حد او قصاص ور باندې جاری کړی. روستو له هغه په افغانستان کې سزا شو تنانو ته د شری قانون تر مخه سزا ورکول کیږي. ډاکټر فضل هادی وزین زیاته کړه چې اوس مهال په افغانستان کې معاشي ستونزې او د هیواد په عدالتي نظام کې نیمګړتیاوي شتون لري او هغه شرطونه نه پوره کیږي کوم چې د شری عدالتي نظام عملی کولو لپاره مهم دي.
قاضیان چې اوس مقرر دي دوی تربیت شوی قاضیان نه دي، اکثرا د مدرسو فارغان مولوی صاحبان دي، او قضا چې ده قضاوت کول جج کېدل دا اسپیشلایزیشن ده، تخصص ده، پدې کې اوس پوسن پوسنې شرایطو کې اوس زموږ قضایي سیستم متاسفانه دې تاغه نه ده. تقریبا سنګورتیای پکشته نقص پکشته، او بل خبر ده چې افغانستان کې نور حالات هم ډېر غدي، ډېر شدید فقر افغانستان کې، بیوزلي ده، فقر ده، د سې حالت دي چې خلک دي لوګي نه راکي اغلا کوي ځکه چې مغایو شینل جوړي اخري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ستري محکمې له خوا جاری شوی یو بیان کې ویلې شوې چې د جنوري په 14 په کندهار ولایت کې نه هتنانو ته د مختلفو جرمونو په تور سزا ورکړل شوې او د خلکو واندې په درو وهلې شوې دي. په برتانیې کې مېش د قانوني چارو کارپوه اډوکیټ عزیز الدین میراج وایس اف امریکا ډیو نیوز توای په افغانستان کې عدالتي او انتظامی اختیارات ټول د طالبانو سره دي او د کار اهل تنانو ته ځمواري نه دي سپارلې شوې. د وای په داسې حال کې د عدالتي نظام څخه ناوړه استفاده کیږي او دغه شری احکامات په سمتوګه نشي عملي کېدلې.
اوسنی حالت کې څنګه ګورو واکن طالب ته او طالب چارواکو ته د طالبانو خپل خپلوانو ته سزا نه ورکول کیږي. مونږ ویل دي غیر طالب او خډیرو غریبو کسان ته دا سزا ورکول کیږي. بیا که طالب غواړي چې شری نظام پلې کې به ټول آباد د شریعت څخه کلم الله مجید کې څخه حادثو کې دی چې جماعت د قیاس ته ټول باید دوی پلای کی. تر اوسه پر دوی کار اهل کار ته نه دا ورکړی، دا حکم د پروردګار څخه بل کار اهل کار ته ورکړ سي. تعلیم حق خزن جنو ته نه ورکول کی، دراله کې دا خپل چارواکي طالب باید دا فرض ته بد ورکړ سي.
طالبانو په خپل لومړی دوره کې هم په افغانستان کې شری نظام عملی کولو چې په قتل تورن او محکوم به د عاملس روان دي، وجو په غلا د تورن او محکومتنانو لاسونه به پرې کول، مخونه به ورلا تورول او په لارو کوڅو کې به ګرځول. دا په داسې حال کې چې نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو د قصاص او غلا په تور د نیول شو کسانو د لاسونو پرې کولو مخالفو.
موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202205003. ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ. امریکا او برتانیې د سې شنبې نه په ورځ ویلې دي چې دوی به ایران د خپل خلکو د حقونو د سرغړونو ذمہوار وګرځي. په داسې حال کې چې ایران لخوا د یو برتانوي ایرانی وګړي اعدامول یا د پانسي کولو پیښې غندنه هم شوې ده. په دې حواله سره د وایس اف امریکا په ریپورت کې نور تفصیل وکیل خان راکوي.
د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د علي رضا اکبري پانسي د ایران د حکومت لخوا د ناوړ سلوک یو نمونه ده چې پکې د نظربندې، تشدد، جبري اعتراف او بغیر د انصافه پانسي ورکول شامل دي. بلینکن ویلي چې دوی د اکبري په پانسي باندې داسې غمجن شوي لکه څنګه چې دوی په تیرو میاشتو کې د ایران په سړکونو باندې پیل شوي لاریونونو باندې حیران شوي وو. د کومو احتجاجونو د بندولو لپاره په لوی کچا ډلایز نیونې، ګریا ګرفتارې، مقدمې، پانسیانې او جنسي تشدد د یو وسلې په توګه کارولې شوي وو. د برتانیې خارجه وزیر جیمز کلیورلی چا چې تیر ورځ په واشنگتن کې د خپل امریکایي سیال بلینکن سره لیدلی ویلي چې امریکا او برتانیا دواړه د ایران د زړورو او بایزته خلکو سره ولاړ دي ځکه چې هغوی د ترهاګرۍ او ظلم څخه د آزاد ژوند کولو حق غواړي. هغه کلیورلی ویلي برتانیې د اکبري په پانسي کې لاس لرونکو باندې بندیزونه لګولي چې پکې د ایران لوی سارنوال او د ایران د پولیسو او عدلیه غړي شامل دي. نوموړي ویلي د ایران اولس حکومت ته وایي چې دوی په هیواد کې موجوده نظام څخه نه دي خوشاله او دا چې دا د حکومت پورې اړه لري چې پکې بدلون وکړي. هغلی کلیورلی ویلي چې ساده پیغام دا دی چې ایران باید بدلون وکړي او دغه بدلون دی زمونږ د فائدې یا زمونږ په وینا نه وي بلکې د ایران د اولس لپاره دی وي.
په یوکرین کې د یو هلیکاپټر د راپورځېدو له امله د هغه ملک داخله وزیر او ورسره نورو چارواکو په شمول لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. د پیښې سبب اوسه پورې نه دی معلوم. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی دا یو ډېره غمجنه او دردونکې پیښه ګرځولې ده. په یوکرین باندې د روس د یرغل نه اوسه پورې د یوکرین دومره جګپوړي چارواکي چرته هم نه و مړه شوي. نور تفصیل په د وایس اف امریکا په ریپورت کې فواد لامی راکوي.
اوکرایني چارواکي وایي چې دا هلیکاپټر د سرخار کیف ختیځ په لور راغورځېدلې چې په کې 13 کسان وژل شوي او په هغه کې د اوکرين د داخله چارو وزیر دینیس موناتسرسکی او څو تنه نور اوکرایني چارواکي هم شامل دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې هلیکاپټر د راغورځېدو لامل څه و. په پیښه کې نه همړ شوي کسان په هلیکاپټر کې سپاره خلک وو او نور تنان چې مړه شوي هغوی لاندې په ځمکه کول چې ور باندې هلیکاپټر راوغورځېد. د اوکراین د قومي پولیسو مشر ویلي چې د داخله وزیر نائب ییون یینن او د داخله وزارت سټیټ سیکرټری یوری لوبکوویچ هم د مړو شوبیو کسانو په ډله کې دي. د اوکراین د جګړې پر مهال د هغه ملک جګپوړي چارواکي اکثره په هلیکاپټرو کې سفرونه کوي. د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی په ټلګرام باندې یو پوسټ کې ویلي چې هغه د یاد پیښې په اړه د تحقیقاتو هدایت ورکړی دی. هغه دا واقع یو ناوړه تراجیډي بللې او زیاته کړې ده چې د مړو شو کسانو کرش میره لا تر اوسه یقیني نه ده خو حد اقل دا ښکاره ده چې په پیښه کې درې ماشومان هم مړه شوي دي. زیلنسکی دا یو ډیر سخت درد وباله. د اوکراین د پاره د ملګرو ملتونو کوارډینیټر دینیس براون چې په خپل هم اوکراین کې دی وایي هغه د دې غمجن واقعې لامل سخت خواشینی شوی ده. هغه د ملګرو ملتونو په اساسي توپ د مړو شو کسانو کورنوي او د اوکراین حکومت او خلکو سره همدردي خوده لیده. د یورپی کونسل صدر چارلز میشل هم د اوکراین د خلکو سره د خواخوږي سترګندولو سره ویلي چې د اوکراین داخله وزیر موناتسرسکی د یورپی اتحاد یو کلک ملګری وو. څو ورځې وړاندې روسانو د اوکراین یو رهایشي بلډنګ په میزایل وویشت چې له امله یې په لسګونه عام خلک ووژل شول. د هغې حملې نه وروسته دا په وروستیو کې اوکراین کې دویمه لویه غمجنه پیښه ده. د یو بل خبر تر مخه امریکا او نور اتحادیان یې تکل لري چې اوکراین ته به لا زیات پرمختللې وسلې ورکړي او د دې په استعمال کولو به هم اوکراینی پوځیانو ته تعلیم ورکوي. دا اضافه پوځي مرسته به د جمعې په ورځ د امریکا په مشرۍ د اوکراین د دفاع کانټاکټ ګروپ په تازه ناسه کې اعلان شي. دا ناسا په جرمنی کې د امریکا په یوې پوځي اډې رامشټاین ایئر بیس کې جوړیږي او د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن په شمول به د نیټو ملکونو لسګونه د دفاع وزیران، د نیټو سیکریټری جنرال ینس ټولټنبرګ او د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی رازنیکوف برخه ولري. بل اړخته د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د ماسکو په ضد مغربي ملکونو لاسونه یو کړي، مګر هغه باور لري چې روس به په اوکراین کې خپل اهداف ته ورسیږي. هغه د اوکراین جګړه هایبرید جنگ وباله. لاوروف د اوکراین د صدر ولودیمیر زلنسکی هغه مطالبه هم رد کړي چې اوکراین نه د روسانو پوره وتل یو غوښتي دي. همدې حال کې د ملګرو ملتونو سیکریټری جنرال انټونیو ګوتریش ویلي چې نړۍ په یو خواشینونکي حالت کې راګیر ده چې مشترک عوامل اوکراین کې د روس جنگ او موسمي بدلون دی. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگټن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته وګی. پوهان وای د خاندانی دښمنۍ د لاسه پښتنو یو ستر سیاسي مشر، قانوني او د بشري حقوقو یو فعال وبیللو چې دا وخت پښتنو ته ډېر ضرورت وو چې د هغه د حقوقو ته پوس وکړ شي او د هغه قانوني حقوقو جنگ وکړل شي. خود وی وای خاندانی دښمنۍ، ترپکني او د بدل اور پښتانه د یو بل پښتون مهمه مشر نه جدا کړل. د سیاسي مشرانو او سیډونکو د پښتنو په دې بدو رویو باندې څه نظر ده؟ د دې خبريالو صادق قاسم شاپي تفصيلي ريپورت راکړي.
پښتون سیاستمدار شهاب الدین خان د ارواحات پښتون مشر لطیف افریدی دوا کې شریک پښتنو باندې غږ کړي، ذاتی دښمنۍ ختم کړي او خواسته وکړو چې د دوغې جوړې لپاره دوی یو جرګه جوړه کړي. په ټولنیز رسنو د باجوړ دغه مشر شهاب الدین خان دغه خواست شریک کړي هم دي.
زما تاسو ټول مشرانو ته پاسته درخواست ده، دغه مې تسوال له چې پښتانه سم غوښتي تباہي او بربادي او د دښمنو نور تباہي او بربادي او د دې نورم خلکو له مخه خلاص ورزي چې د دښمنه استعمال کوي او بغه کیشي. تاسو ټول ته درخواست کوم چې ډیر لپاره نن ورځ یو 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 ورځ وټا کوي، نن یې جوړه کوي او ډیر لپاره یو څه جرګه جوړه کوي چې د پښتنو دا غبولا نواله تر دغه پوری
د پښتون تحفظ تحریک یو مشر او د لطیف افریدی ملګری نظیف خان هم افسوس وکړلو. کم مشر د نورو پښتنو مقدمې کولې او د هغوی حقونو له جنګېدلې، هغه د ذاتی دښمنۍ د لاسه پښتنو بایلو. خو هغه ګڼي لطیف افریدی قصدن داسې دښمنو کې اونم خلول شو چې هغه وطني او ولسی کارونه ونکړي شي.
بنیادی طور د دې کور په اراده په دې دښمنو کې خلول شوې دي. کاغه جی صاحب حکمت شاه د دوی والد محترم بیا د دوی سلورم رور دی وزیر بل بل په مخکینو مقدمو کې هم او سنو مقدمو کې هم.
د پښتنو د ټولنې د ذاتی دښمنۍ دغه بدرنګ عمل د لاسه داسې سیاسي مشر، قانوني ماهر او د بشري حقوقو فعال بایلو چې ټول ورځ به هم د مظلوم پښتنو مسلو حوالو لکې تیری ده. د لطیف افریدی شاګرد او وکیل طارق افغان په دې حق لا وی او جی وتا صدا وایل.
لطیف لالا به 15 بجې دفتر تراغه، نو کله به شپې 11 بجې ته، کله به 12 بجې ته، په دې وخت کې به هغه سل یو نیم سل کسان چې دی هغه سره به میلاو شو، د چا د پاره به ټلیفون وکړو، د چا د پاره به سپارښت وکړو، چا ته به وینا وکړه، چا ته به مشوره ورکړه، چاله به کیسونه ولیکل او د چا کیسونه به تیار کړل د سبا د پاره.
خو سیاست مدار میا افتخار حسین وای دی یو کم اتیا کلن دغه شخصیت چې 50 کاله د پښتنو خدمت وکړو او د ذاتی دښمنۍ په نوم وجل شو، اوس هم د دغه پیښه تحقیقات پکار دي چې دا د هغه پر ضد سازش خونو.
زکه چې د ذاتی دښمنۍ هغه سوزل صفای کړي وا او هغه دا مان نه کړي. کاش چې د پښتنو هغه جرګې وي او په دې جرګو کې دا مسله چې کم نه حل شي.
د ارواحات پښتون سیاسي مشر او نامتو قانوندان لطیف افریدی ملګری او سیاسي مشران غوښتنه کوي پښتانه مشران یو جرګه جوړ کړي او د ذاتی دښمنۍ دغه بدو خاتمه وکړي چې نور پښتانه د دغه دښمنۍ اور کې سوځیدو نه بچي. کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. اوراند کوسوا اداریه دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
د امریکای د خارجه چارو محکمه د امریکای سلورو باپاری کمپنو ته د اعلی کارکردګې اعزاز ورکړی دی. دا اعزاز د کال 1999 ورکول کیږي او د دې ورکړه په مختلفو باپاری کاروبارونو کې د امریکانو کمپنو اهم کردار تسلیمول دي. د اقتصادي ودې توانایي او د چاپیریال په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر جوز فرنانډیز رومبے اعزاز انٹل کمپنی تا دا غیر مساویات و دا مسالی دا اوارولو پسر ورکو. دا پا دا موقع خپل وینا کی اوی چی مونگ تولو تا دا معلوم دا چی کل مونگا اقتصادی موقعو تا خپل رسائی فراخا کو نو مونگ دا خپلو خلقو او دا خپلو گندو دا تولو صلاحیتونو او دا وسیلو پرا برسی رکولو کی دا دوی لازگیر نکو. د زیاته کچ هم دا کار انټل کمپنی په کوستاریکا کې کړی دی او دا هغه کارو چې دوی کول غوښتل. دوی په ساينس تعلیم او ټکنالوژۍ کې د دلچسپۍ لرونکي زلمی کول لپاره یو پروګرام شروع کو. د دې پروګرام تر مخې د کوستاریکا د لایمن تاریخي غیر ترقی یافته سیمې طالب علمانو ته خصوصي پاملرنه وشوه. د دې پروګرام تر مخې زلمی کول د کمپیوټر پروګرامینګ زده کولو، د انګریزي ژبې د ویلو د خپل قابلیت د ښه کولو او په نورو تکنیکی کمپنو کې د څه وخت لپاره د روزګار کولو غوندې کارونه کولی شي. نائب خارجه وزیر اعلان وکړو چې دویم اعزاز ډرینک ویل نومي کمپنی ته ورکړی شو کوم چې بنگلاديش سره د سکلو د صفا اوبو پر رسد کې لاس امداد کوي. په دې باب له نائب خارجه وزیر فرنانډیز ویل چې د ډرینک ویل کمپنی یو بانی د اوبو صفا کولو نظام قائم کړی دی کوم چې ارزان دی، ډیر ښه دی او د نورو نظامونو په نسبت په چلولو کې ډیر اسان دی. کمپنی د اوبو په تجارتي بنیادونو د خرڅون دپاره نورو علاقو ته د اوبو د اوړلو هم یوه نوې طریقه جوړه کړې ده کومه چې د ای ټی ایم د مشینونو په انداز ده. دا بنگلاديش کې صفا اوبه خرڅوي او هغه خلک هم ترې فایده پورته کولی شي د چا په کورونو کې چې د اوبو نلکې نشته دی. نائب خارجه وزیر فرنانډیز نور وی چې ګیپ ان انډیا یو بل کمپنی ده. دوی د ښه کاروبار کولو ثبوتونه ورکړي دي، د خپلو ملازمانو او د ګوندو د حقونو ډیر خیال ساتي او د هغوی د خیر کارونه کوي. د ګیپ کمپنی په حق له نائب خارجه وزیر فرنانډیز نور وی چې د ګیپ کمپنی د رصد د نظام او د ګرد هندوستان د صنعتي اډانې په باب له د خپلو خریدارانو لپاره داسې پالیسۍ نافذ کړي دي چې د هغو تر مخې د مزدورانو او د کارکوونکو د کار کولو په ځایونو کې په جنسي بنیاد د کیدونکې تشدد مخنیوی شوی دی. دوی تربیتي پروګرامونه هم جوړ کړي دي د کمونه چې د کال 2009 نه راپدی خوا په هندوستان کې د 15 لکو نه زیاتو ښځو او جینکو ته فایده رسیدلې ده. اخیری انعام په انډونیشیا کې کارکوونکي امریکایي کمپنی اینووا ته ورکړی شو کمې چې د هغې سمندري خوراک په پیداوار کې د خلکو لارښودنه کړې ده کوم چې د اعلی معیار خوراک دی. نائب خارجه سیکرتر فرنانډیز خپل وینا په دې الفاظو ختم کړل چې دا سلور کمپنی نه صرف د کار باپار ځای نه دي، ولی دا د امریکې د اعلی اصولو او د اقدارو په نورو ملکونو کې د خورولو یو ډیر زړه پورې کار هم کوي او نه یوازې د یو شمیر سنگینو عالمی مسلو په اوارولو کې، ولی د یوې ازادې، پرانستې، محفوظه او د سوکالی دنیا د تعبیر په حصول کې هم خپل زړه پورې کردار ادا کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.